می بجې شوې دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې دغو څلورو هېوادونو ترتیب کړي، طالبان رسما مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د تر ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پال غړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په سپکاوي تورنوي. د اسرائیل پوځ وایي د لومړي ځل لپاره د لبنان د حزب الله ډلې یو توغندی تل ابیب ته رسېدلی دی. فرانس پرس خبری اژانس نن چهارشنبه د اسرائیل د پوځ د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دغه توغندی د تل ابیب فضا ته له رسېدو سره سم د هوایي دفاعي سیستم په وسیله شن شوی دی. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د امریکا ولسمشر جو بایدن ته له روسیې سره په جګړه کې د بریا پلان تر سپارلو مخکې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر ښارونو د روسیې بې باکانه بریدونه دوام لري او پر اوکراین د روسیې جګړه په آرامه خو دوامداره توګه د اوکراین ختیځ ته د غځېدو په حال کې ده. او ټاکل شوی د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د کابل په وخت په 9:30 بجو پیلېږي. که چیرې افغانستان نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او کوي بایلې له دې سیالیو ووځي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشې موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه په خو ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی، خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
خصمی پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم، سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره، او تو وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کیږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلني راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو په تړاو تر 8000 ډیرې قضیې د دې محکمو ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم چیری او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوی 8415 اتیا ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې ترکار لاندې دي 415 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورنو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورنو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشئی موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولم افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګ پوچ کړو واکونه دمونګ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره یې د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره یې امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. لدې میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د خزو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوی خپل اصلي نوم نخی، د میرمنې آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بسترې کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
زه پخوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشهیي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق ګواښ راته راکاوه، ځکه مې دلته ځان بستري کړ. که د ځان درملنه ونه کړم، میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شلبستریز مرکز کې بستري ده. دا وایي چې د خور نشوي دا هم معتاده کړه.
یوه خور مې معتاده وه. کله چې به زه ناروغه شوم، له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شمه. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه، تریاک به مې خوړله، او کله چې به مې پیسې درلودې، ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شلبستریز مرکز د تیر جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو، چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله. خو اوس یې د بهرنیو مرستو، تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي، تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لغړو څخه په دې اړه ژمن اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په دا شپږ میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپارل شوي خپل قریبان ته، او اوس لس تانې تر تداوی لاندې دي. چاته دانې غټې ښځې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي، چې دا ټول د خولې د بدبویي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبویي لامل کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په یو اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري، آیا د نشه تر پریښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبویي ډېر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکی خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا فوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کیږي، د ژامې، د وریو او د ژبې مختلف باکتریایي ناروغۍ، په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبویي رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغي وي، لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبویي لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي، د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبویي رامنځته کړي.
نشه مواد ولې د خولې د بدبویي لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي، د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي. د دې ترڅنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تمباکو او سګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشه یي مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحه ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تمباکو، له سګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کېږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي، او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپله د دې باعث کېږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپله د خولې له لارې او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي، چې دا خپله د بدبویي باعث کېږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي، او د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشه مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یوه تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنی چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حداقل دوی توجه وکولی شي، ولې د وخت په تیریدو سره د احتیاط له پرمختګ سره دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، یو معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابېږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډېږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخېږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکېږي، او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنیکه مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده ولې د دې ناروغي د تداوی امکانات شته د مخدره موادو لپاره خودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي او د دوی د خوړلو د دوی د څښلو د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي بدبویي ورسره ورکه شي دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي د خپلو سږو د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي او له دې سره د دوی د خولې د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغه روغتیايي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا په هیدلاس ایا په هیدلاس چې نشه د انسان حافظه کمزوري کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې انسان یې د پنځګون یو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغه مخصوصه برخه د دماغ ته بیا حافظه وایي. پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه مختصی وایي.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي.
ټول مخدره مواد لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولای چې یو شی حفظ کړي. علت یې مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د څه ثبتولای نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا په هیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغ ده، خو د یې د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، دی مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما پخوانی انډیوال دی. ښه مجید، اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه متل دی چې وای څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو زه که تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړي چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ورنه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړی وای.
حاجي صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډري دی پوډري. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډري دی؟
او پوډري دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډري دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجیده زویه، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور رانه کړ.
خدایه، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څخه نه شوه؟
ښه ده، کومه شوله؟ تر هغه بدبدتره شوه. بېخي ساه بندېږي. هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونزو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي. یوه چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده. تو اوس تا ته دغه غم لړلو نه شوه ده ناسه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
په مور دې څه وشو؟
په مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا، کور مې خراب شو. دا ټول زما له لاسه، ټول جایداد مې په نشو کې لاړه او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتبار کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
گران دل بار مجبوری دا خفه کیگی، نصیب کی غریبی دا خفه کیگی.